خټک خبره ده. د دې تر ټولو مهم تعبیر دا دی چې هنر د انسان د ژوند جز دی، د تصادف پر بنسټ نه پیلیږي او نه هم د تصادف پر بنسټ واقع کیږي، خو تعلیق کیدای شي تصادف سي. هنر روح دوم زندگی است و زندگی معنی مبارزه را افاده میکنند. هنر حرف اول را دارد. از همین جهت است که وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری شورای عالی هنر تصمیم گرفت که ما هنرمندان خود را تشویق بکنیم و روز هنر را به قسم جشنواره به تجلیل بگیریم. ما بر شما مبارکباد میگیم.
دا ښاغلی باوري تر وینا وروسته د هنر د ورځې په مناسبت د مختلفو ادارو او مرکزونو پیغامونه ولوستل شول او د هنر د عالي شورا غړي تیمورشاه حکیمیار خبرې وکړې. نوموړي د هنر د شورا راتلونکي پلانونه بیان کړل او غوښتنه یې وکړه چې شورا باید مستقله شي، له هنرمندانو سره د مرستې په خاطر د هنرمندانو صندوق جوړ شي، د مډالونو او ستاینلیکونو ویش باید د یوې کمیټې لخوا ترسره شي او په ولایتونو کې هنرمندان باید وهڅول شي او ځینې امتیازات ورکړل شي. دا غونډې په دوهمه برخه کې بلل شویو هنرمندانو د هنري نندارتون ننداره وکړه او یو شمېر هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول. د قوالی موسیقي جشن او د سیمایزو جامو نندارتون جوړ شو. دا جشن د لیندې میاشتې په لسمه نیټه په ډهلي کې د افغانستان او هندوستان د هنرمندانو لخوا د هند د فرهنګي اړیکو په مرکز کې جوړ شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې جشن کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهن محمد رسول باوري او د افغانستان او هندوستان یو شمېر فرهنګیانو ګډون کړی و. په اپیل کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر شید محمد ابدالي د افغانستان او هندوستان د فرهنګي اونۍ په اړه خبرې وکړې او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو فرهنګي مشترکاتو یادونه وکړه. نوموړي داسې محفلونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د ودې او ټینګښت لپاره ارزښتناک بلل. وروسته یو راګ چې د راګې تلک شام په نوم یادیږي او د ستار رباب وایلون او تبلې د آلو په ذریعه غږول کیږي د دواړو هیوادونو د هنرمندانو لخوا وغږول شو. د موسیقۍ تر پروګرام وروسته برخوالو د سیمه ییزو جامو او د افغانستان او هندوستان د نقاشۍ او د نندارتونونو ننداره وکړه. د دغه محفل په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د دواړو هیوادونو یو شمېر هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. په کندز کې د انځورګرۍ، خطاطۍ، حکاکۍ او لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. دا نندارتون چې د مختلفو برخو هنرمندانو پکې برخه اخیستې وه، د لیندې د میاشتې په لسمه نیټه د کندز خصوصي پوهنتون لخوا د کندز په ښار کې جوړ شو. د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي د دغه نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې هنرمندان او صنعتکاران باید خپل فرهنګ په خپلو اثرو کې په اصیل شکل سره وځلوي. په کندز کې په روان کال کې څو نندارتونونه جوړ شوي. د دغو نندارتونونو ډیری جوړونکو خپلو محصولاتو او ریاسارو ته د مناسبو بازارونو د نه موجودیت یادونه کړې او لاړوندو ادارو یې غوښتي چې دې برخې ته توجه وکړي.
د لیندۍ د میاشتې په 14 نیټه د پښتو ژبې د مخکښ شاعر او کرکتونکي ریاض تسنیم له ګوتو هغه کړکۍ پرېوت چې غزلې به یې پرې قلم بندولې او یا به یې هغو باریکیو ته لار پرېسته چې د نقد غوښتنه وه. تسنیم له موږه کډه واخیسته خو د زړه په وینو پاللې ډېرې شیبې په میراث راته پرېښودې. د تسنیم د شعر مرغبه د خیال او فکر په غبرګو وزرونو الوت کاوه او د نن ورځې د شعر په ډیرو دنګو څوکو یې ناسته وه. روتې خاد وي زموږ همکار ذبیح الله مومن در واښه د ونری ژوند په باره کې رپورټ لري. د اورېدلو بلنه درکوم.
د پښتو ژبې نامتو د ځانګړي سبک شاعر، لیکوال او کرکتونکي ریاض تسنیم د تېرې دوشنبې په ورځ د دسمبر میاشتې په 14 نیټه د 49 کلونو په عمر د کراچۍ په یو روغتون کې د اورپیخ ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو دغه نامتو شاعر له اره د خیبر پښتونخوا اوسېدونکی و، خو له تېره شاوخوا درې ولسیزو راهیسې د سند صوبې مرکز کراچۍ کې اوسېده او په پولیس ډپارټمنټ کې دنده ترسره کوله. ارواخات لتیری وګدی مو دی رئیس دی تور زیډی پرنځخته او چې په دې ورسته کې په زین روختونو کې درمنه په پار بستر شوه هم ریاست تسنیم د خپل ادبی ژوند پوک دوه کې درې شيري ټولګي دا کوم رنگ د کشید کړه چندن او کزداواری وي د شوم پنځولي او هم دا شانی دوه نسری ټولګي بیت نمبر 28 او منتخبات خوشحال هم چاپ شوی وي. لیکوال او شاعر او دروخات تسنیم نزدې ملګری عثمان لسیار دغه مړینه د پښتو ادب لپاره ستر ځای بولی. نو مولي لازادی راډیو سره په خبرو کې تسنیم د شاعرۍ په اړه وویل، ریاست تسنیم د جدید غزل په ټولو غوښتنو خو پوهېده، د وطن ستونزې درک کړې وي او په خبره چې هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې راځي.
ریاست تسنیم د مرګ په داسې المناک او دردناک وخت باندې دا په شعر پن یا دا په خدماتو باندې خبره کول ډیر زیاته مشکله ده. ریاست تسنیم یو شعر دی چې دواړه برباد ولې په خپل ځای مطمئن دواړه، نه زه په وخت نه وخت په ما پسې لاسونه مروړي. هغه د یو دومره مطمئن ذهن خاوندو شعر یې په شعوري حواله باندې لیکلی دی. د فکر او د شعور په بنیاد شاعري کړې ده. د دې وطن ټول ستونزې په نظر کې ساتلې دي. هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې شمار دی او جدید غزل صرف په هغه معنی کې نه چې هغه د یو اصطلاح شکل کې مونږ استعمال کو، بلکې هغه د نوي غزل او د نوي رجحاناتو باندې پوهه سره و.
اروخات تسنیم د خپل تخلیقی استعداد او زرخیز تخیل په مرسته نه یوازې د کراچۍ د رڼاګانو په خار کې، بلکې په لاري او بری پښتونخوا کې د خپل غزل سراخ داسې روښانه ساتلی او چې رڼا یې د پښتو معاصر شعر په چاپېریال کې تر هر ځایه رسېدله. تسنیم له ژوند سره د مینې، له خپلې خاورې سره د وفا او د مزاحمت شاعري په داسې ژبه کړې چې د لوستونکي په ذهن کې ضرور نقش پرېږدي. اروخات تسنیم تل په خپلو شعرونو کې د ویدو خلکو د ویښتیا سپېسلې مبارزه وکړه. شاعر او لیکوال طاهر ځلاند هم په دې باور دی چې هر وخت تسلیم د پښتو شاعرۍ په روان بهیر کې خپل لار درلوده او په خبره چې دغه په شاعرۍ کې یو قوي او سوچه مفکوره درلوده او د خپل ټولنې عکاسي کوله. طاهر ځلاند په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
ریاست تسنیم د پښتو د شاعرانو په هغه قطار کې ولاړ شاعر او تخلیق کار چې خپل لارې درلوده، چې په ډېرو ځوانانو کې د هغې د ساب د پیروي نښې نښانې ښکاري. ریاست تسنیم یو داسې شاعر و چې د هغه د لیک په شا یو سوچه او قوي نظریه موجوده وه، یو مفکوره موجوده وه. د خپلې ټولنې او د پښتني معاشري د بدلیو، محرومیو او ستونزو نه رانیولې تر د دوی د غوښتنو، هیلو، ارمانونو، مینې او تصوراتو پورې غځیږي. ریاست تسنیم په خپل شاعرۍ کې خپل همدغه ډول قومي رنګ او قومي سوچ ته ځای ورکړی دی.
د تسنیم شاعري د لویو شاعرانو په څیر اکثر د خپل ټولنې تصویر وړاندې کوي او په ډیرو بیتونو کې د پښتانه وطن بد ورځ لیدل کیدی شي. هر وخت تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې پر شاعرۍ سربېره نثري لیکنې او لنډې کیسې هم لیکلي او همدا شانې پر دو ژبې هم شاعري کړې ده. عثمان لسیار دار وخت تسنیم نثري لیکنې ته په اشاره وایي،
تسنیم په اردو شعر باندې هم ډېر زیات مطالعه لرله، د عالمي ادب ډېر زیات مطالعه کړې وه. بیا په افسانه کې چې هغه کوم علامتونه راوړي، کومه ژبه استعمال کړې ده، په سنجیده ادب کې چې هغه څومره مضامین لیکلي دي، هغه څېړنې کړې دي، نو ډېر زیات یو شعوري هڅه یې کړې ده چې دا پښتو د نورو سیمه ییزو ژبو د ترقۍ په دې بهیر کې د هغې سره شامله کړي.
هر وخت تسنیم پر شاعرۍ سربېره په پښتو ادب کې کره کتنې ته هم ډېر خدمت ترسره کړی دی. طاهر ځلاند د کره کتنې په لړ کې د ریاست تسنیم هڅې په دې ټکو یادوي،
له دې ورخوا ریاست تسنیم یو ډېر سترګور نقاد او کره کتونکی و. د ادبیاتو په اړه، د فرهنګ په اړه، د ژوند نورو مسایلو په اړه هغه ډېر نوی، باریک او ډېر قوي دریځ درلود. زما په نظر د پښتو ادبیاتو په دغه نقدي څو لسیزو کې تسنیم یو له څو پشمار د هغه کسانو څخه دی چې د دل نوم پرته زمونږ د پښتو ادب په ځانګړې توګه د تیرو څلوېښتو کالو ادب په تاریخ به
هر وخت تسنیم خپل یو اثر بیډ نمبر 2300 کال مخکې د خپل ناروغۍ پر مهال پر وختون کې لیکلی او د خپل ناروغۍ کیسې په ډېر هنري انداز پکې کړې ده. لیکوال او شاعر میر احمد یاد چې په کراچۍ کې له تسنیم سره په ادبي ناستو کې برخه اخیستې او دغه دغه اثر یې لوستې، د تسنیم لیک ځانګړی او رخیص بولی وایي،
په نثر کې د دې یو کتاب چې دی هغه اتشتم بیډ په نوم باندې دی چې هغه د ناروغۍ راپورتاج دی. دا ډېر داسې ظریف مزاحنګار مو، ډېر ظریف طنز به کوي، نه پاغه کې چې ته ول ول ډېر ظریف طنز پکې کړی دی. بیا دې تر څنګ پاغه کې ډېره ژوره تراجېدي پراته ده، پاغه کې ډېره عجیب رومانیت پروت دی کنه. نو د دې چې څنګه شاعري داسې ډېر اړخونه لرل، څومره چې شاعري د خوندور او هغه د کلاسیک لهجه پکې و د پښتو د سوچه شاعري خوګواله پکې همداسې د په نثر کې مو خو د دې ټولو خبرو نه چور مونږ دا رسته شو چې تسنیم نه د نثر سره نه د شاعري سره او نه د ادب سره په ټوله کې نه د کره کتنې سره د سره سرسری چلند نه دی کړی بلکې د ټول د یو مسولیت په توګه منل او د یو مسولیت په توګه تر سره کړی
د پښتو روان شری بهیر دغه سرخیل شاعر په مړینه په لارو بر کې پښتنو لیکوالو او شاعرانو د خوښینه یو خپګان خودلو تر څنګه غته د عقیدت په ځایونه د وړاندې کول په پار د هغه د یادغونډو په جوړولو تابع هم کړی ده د یادونې ورداشت د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي سردراجي ټکر په ګډون یو شمېر نور سندرغاړو د ریاست تسلیم غزل په خپلو غږونو کې هم ویلي چې مینوالۍ تور هرکلی کړی دی
نوستا قدم لار نه اوما او ترسما بس دغه دل کورا او وتما او ترسما
بینجو د سازی و تاری آله ده چه تارونه پر هوا را دړه یو سر او بل سر ټینګیږي فلزی تڼۍ لري چې هغه تڼۍ ټینګې شي غږ یې بدلیږي په دې وروستو کې دا آله د کندهار محلي سازیان ډېره غږوي دوی دا آله جاپانۍ بولي بینجو یا جاپانۍ ځینې سازیان هندي آله بولي خو د موسیقي ډېری استادان په دې باور دي چې دا آله په اصل کې افغاني ده او امیر خسروي دهلوي له ځانه سره هند ته وړې وه بینجو په هندوستان پاکستان او افغانستان کې غږوله کیږي په بلوچي ساز کې لاغژه کې او ډولک سره ملګری وي په افغاني ساز کې سازیان چمبا ور سره ملګری کوي زموږ همکار صادق رښتینی په همدې باره کې له کندهاره رپورټ راستولی دی دا اورېدلو بلنه درکوم
بینجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سوري څخه خوندي پاتې ده او رستربلې مینوال زیاتیږي بینجو چې بیلابیل ډولونه لري له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو آله ده هم آلمانی موسیقی پیژندون کې بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشی ساز بولی او اصلي ځای افریقایا دوی خو د کندهار وسیدونکې جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوی آله بولی خو دا نه د معلومه چې خلک ولي دغه آله جاپانۍ بولی او ولي په لوی کندهار کې د موسیقي دغه آله لا هم جوړیږي Thank you. جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې شغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقۍ دغه اله دې پکښې ونه ژغول سي. استاد محمد رسول چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپاني ژغونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه داسې وایي:
په لس برخه کې اته برخه د جاپانۍ دي چې دا زیادې په ماتلو په دغو کې خلک بنډارونه کوي، یا د دریا سره، یا د ډولک سره، یا په اصلاح د زربغني سره شوقیان سره دي، هغه سره غزلې وایي. جاپانیانو د دریا سره تر هغه ډېر پرمختګ کړی دی. دلته
کنداریا ماتور سندرغاړي او د جاپاني ژغونکي جاپانۍ د کنداري موسیقي د څلورو ټوټو څخه یوه بولي، او د هغه د ژغولو پرته کنداري موسیقي نیمګړې بولي.
دی راک پاڑی راک دی پجی کیم دا یو شکل دختو پاڑی خلق ویلا خو منتادا سوچ پدا سرونو بانی چوک یو شی پیجنی پاغه وختو کی شاید لور کسانو پیجندله ډیر خلق نه پیجندل چې دا پاڑی کم سرونه دی افسو سرون پنځه سر راک دی دیو طرف د بل طرف وو سر راک دی دیو طرف پنځه سر د بل وو دا سرونه نو چاته نو معلوم چې دا مثلا کم سر لګی رساله لګی ریله لګی ګندال لګی مدم پنچم نکات دی وت زاد صاف دی دغه خاصم په داس شکل باندې او سره مکمل لګیږي. نو په داس شکلو باندې دا چانه وي دا وخت چې استادان پیدا سول موسیقي مخ ته ولاړل، اوس ګرد ونرمندان ډیر ونرمندان اوس دغه سوروت باندې دی پیږي. نو دغه سوروت څخه دی کار اخی په سرګم باندې پیږي، نو مکمل دی غزل مل ته په سور کې راځي، لا یې په سور کې راځي ټول شاعر سور. استاد محمد رسول په دې نظر دی چې د بنجو ژغونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیر والی راغلی. بنجو په خوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی اله بلل کېدل، خو سره لدی چې موسیقي پرمختګ کړی او عصري سوي، خو بیا هم د غالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د غالي سره سندري خوشوي.
مین لزل سره څو شول چې مینی ور پوری خندلې وو زام نه پېګم وګ می جبر خلم دا نکل راوړی راځي ورته وګ بشو چې مین خورا کیته څو ور پېښ شوی
ډیره زمانه په خوا د سر سین په غاړه یو نواب اوسید. د دې نواب یو خلک لور بچي مینوو نومیده. د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلو لورو غندې مینوونک ستر کاوه. له نامحرمو نارینه او سره یې لیده کاتن کیدل. دا په ډیر وخت په یو برج کې په خپل کوټه کې د سپوک مې غندې ګردې کړکۍ څنګ ته په چوکۍ ناسته و. کتابونه په لوستل د ستنې په کار به بوخته و. له خپلې خدمتګاری سره به غږېدله او یا به یې له کړکۍ څخه ته باندې د سین او د باغ ننداره کوله. یوه ورځ چې مین وون په برج کې په چوکۍ ناسته وه یو خوږ آواز یې واورید. آواز له لرې ځایه راتلو خو اثرناک و او د مین وون د روح تل ته یې د تیزې سیلۍ غوندې لاره کوله. پیغلې مین وون د باندې وکتل. په سین کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سین په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده. مین وون خپلې خدمتګارې ته وویل، اورې ډېر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ شول. سندر مار ویل، رڼا د سپوږمۍ ده، د سین په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانانه. مین وون وویل، دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي. دی لکه چې پوهیږي چې زه چیرته یم. دا بدله ما ته بولي. د مین وون جذبې پارېدلې وې، بدن یې لمبه کوله. د خدمتګارې سترګې وځلېدلې. ورته یې وویل، زما باداری، دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري. له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی، خو مطلب یې لکه چې ته یې. د مین وون زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو. په ذهن یې زور واچوه چې د سندر مار څېره په خیال کې انځور کړي، مګر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل، دا ته چې وایي همدا خبره به وي. بیړه یې د سیند په سینه ښویېده او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړۍ سهي کېده. مین وون تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړۍ د بیا لیدو په تمه کېناسته. سبا بل سبا او راتلونکې ورځو کې یې هم د سندرې د اورېدو او د بیړۍ د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړۍ راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغی. مین وون په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل، دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تیرېدلې د مین وون رنګ زیړېده او کمزوري کېده. آخر د ناروغانو غوندې په تخ پرېوته. پلار یې ورته وویل، بچی مشکل دې څه دی؟ دې پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستو. طبیب مین وون ولیده، ویې ویل، ما ته ناروغه نه ښکاري، روغ بنیادم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې خو مین وون ښه نه، بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله. ورته یې وویل، زما باداره، ستاسو لور ناروغي ما ته معلومه ده، هغه مینه ده. که یې مین پیدا شي روغه به شي. د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي. او بیا یې هغه بدله وبلله. د مین وون پلار سمدستي یو نوکر واستوه چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر له څو ورځني اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي. خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، ترونګ چې نومیږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، ته خو یې راوله. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پاچاهي خونه کې وارخطا وارخطا سترګې غړولې او نواب چې د ده حال ته کتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته را پیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نه شي چې دی دې همغه کس وي. خو خیر، اوس خو راغلی دی. او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ. کب نیونکی د مین وون کوټې دروازې ته ورغله. هورې دې هغه سندره وبولي. کب نیونکی ترونچی نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي. په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی؟ دی د مین وون د کوټې د ور شاته ودرول شو او هلته نوکری د سنتری ورته وای. نوکر آدمینون کوټی ته ننوته او کب نیون کې دوره شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینمونږ چې سندره واورېده سترګې یې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل دی دی په خپله دی دی هله نوې جامې مې راکړه. مینمونږ د فنر غوندې چټکه لکټه راپاڅېده، جامې یې واغوستلې، ویښتان یې ږمنځ کړل، سینګار یې وکړ او دا هر څه یې دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له مینمونږ ښکلې خاپېرې جوړه شوه او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه. د مینمونږ زړه بې واره درپېده، سخته ګړۍ وه. د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی. ترونچی له فرصته استفاده وکړه، نیغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلایې هیڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو خاپېرې یې چې مخې ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تم کېدو نه و. زړه یې د مینمونږ ښکلا یووړ او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مینمونږ چې د سندر مار لیدو ته بې صبره وه، سر را هڅ کړه چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه او بیا یې په کټ کټ وخندل. دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمی زوی ګمان کړی و، په همدې میینه شوی وم. دی خو مازې معمولی کب نیونکی دی، څومره کم عقله وم. دی چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته یې خوله ور نږدې کړه او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی ترونچی د پورې شوي ور شاته ولاړ و. د مینمونږ خندا یې اورېده او داسې یې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی ترونچی خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب او خوراک نه و. رنګ یې زیړ شو، ناروغ شو او آخر د بلتان له غمه ومړ. کلیوال چې لمړینې خبر شول، جونګړې ته یې ورغلل. د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه، دا څه شی دی؟ یوې هوښیاري بوډۍ ځواب ورکړ، دا یې زړه دی. د نواب د لور خندا یې زړه مړاوی کړ، غونج یې کړ، راټول یې کړ، د خیخې غوندې یې کړ او له سینې یې بوټه راووت. یوې ځوانې ښځې وویل، له دې زړه سره اوس څه وکړو؟ دا خو د هغې سندرې غوندې ښکلی دی. بلې میرمنې ځواب ورکړ، په کار ده د ده په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشې کړو. چې لمر څیره وهله، دوی د کب نیونکي ترونچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ یې د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې ایښې غمی وموند. غمه یې راواخیست، واهیړاوو راواهیړاوو، بیخي ډېر ښکلی و. نواب غمه کور ته راوړ. ورځې تیرې شوې خو هیچا هم په غمی دعوه ونه کړه. نواب د تیږو توګونګي ته واستوه چې د چای پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور مینمونږ ته ډالۍ ورکړه. لور یې ورته وویل، پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي، همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت، مینمونږ خپلې خدمتګارې ته وویل، که څه هم د خوب وخت دی خو اول چای را دم کړه، بیا زه څملا. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مینمونږ په پیاله کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راکښته کړه، د باندې یې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبو یې وږمه را چلېدله. مینمونږ د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څیره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري. او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مینمونږ ته په کب نیونکي پورې خپله خندا ور یاده شوه. له ځانه سره یې وویل، څومره بېرحمه وم، ما وبخه ما وبخه ز په هنشم د انجلې سترګې راډه کې شوې د اوه کو چاڅکي پیالې ته ولویدل همدا یو چاڅکي بس وو کافی وو د خې غوندې روخانه غمه چې پیاله ورنه جوړوه او بشو ویل شو په بڑاس بدل شو او د کبنیون کی روح لبنده راو بود والد حالا بیا منوون د کبنیون کی سندره د ورستی سلپ مخه د سین لڅپو سره وافریده رڼا د سپوک مېده د سین په چپو کې جانانه د ګلو غټېدا په مستوس پرلو کې جانانه منوون خدای پامن خدای پامن څو میاشتې پس منوون د یو لوی نواب زوی ته ورپاده شو د نواب زوی خوکله او زلمه و دا ورسره خوشاله و کوچې کله به یې هم په کوم باغ یا سین باندې سترګې لګېدلې یا به د ونو د ګلو موسم و د کب نیونکې سندره به یې د هیر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازانګه به یې کوله
ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی شاعری په اوچت تخیل او نویو تجربو مشهور ده د ښاغلی عزیزی یو غزل د پخپل غږ کې اورو
دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تغیم دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تغیم زه به په جنت کې هم د ښکلې خولې ته تغیم رسم می د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه رسم می د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه هو لکه ماشوم یم د انځور چینې ته تغیم غیق د فلسفه د سمندر ترغیق شوخه ده غیق د فلسفه د سمندر ترغیق شوخه ده نه د کفر وغه یم او نه سجدی ته تغیم ما په استسقا کې هم له خدای پاک ته غوښته ما په استسقا کې هم له خدای پاک ته غوښتې خلک په اوبو پسې مري ظلم بیا ته تغیم کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو زه هم یوې دنګې تورکالۍ کعبې ته تغیم تا پیاله منی سي نقيب کر احتياج شخو ما تا پیاله منی سي نقيب کر احتياج شخو نن په ټول مجلس کې د جانان پیاله ته تګي
وست تکړه طنز لیکوال محمد هاشم ناصری بل یو طنز راوروي او د خپل طنز په اړه کې راتغه کیږي
یو طنز درته وایم چې سلی کې دی مدیر صاحب لزړ سره په موبایل خبرې کوي یعنی نږدې یو میاشت می د پوهنتون د ډیپلوم په اخستلو پسې دوه منډه وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تعلیم د پوهنتون په سرکونو پسې پاتې شول یو لاس لیک براڅخه څو ورځې منډې او انتظار وخت اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې و به یې لیدلم فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه کارت تا بحالې خلاص نه شوه ما به ورته وویل نه وله دا دی تر اوسه دېخوا هاخوا منډې وهم بې له تلاشۍ به یې خوشې کړم لپوهنتونه می په سخت و خواریو کار خلاص شو. اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او رجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه، له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم، په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغو نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دوی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ګیره او بریت یې دواړه خرولي او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې، خو دی مو تر کړکۍ نه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو، موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له چهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت راورسېد، ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او د ترمنځ ایښی و. تر د لومړی موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل، سره مسکی شول او په سترګو کې یې اشارې وکړې. زه نور پوه نه شوم، خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ، سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل، خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راویستې او موږ ته یې وویل برن بیادره. وقفه یې نان و نماز است، بعد از یک نیم بجه بیایید، ما دروازه را بند میکنم. موږ هم ډیپلومونه په تخرګو کې ونیول، صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره راووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. ډیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل، د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاتې شوی وي. درنو اورېدونکو، دا طنز چې تاسې واورېدل، تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان، هغه دفتري مسؤول کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دې باندې باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو، په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي، نو اړ سوم چې په طنزي بڼه باندې ورته ووایم او که مو کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکو چې وروره، تاسو ته چې دا کسان راځي، دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست، ما شخلی د دې ټولو په عوض کې، د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت المال معاش درکول کیږي، نو درته په کار ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دیخوا هاخوا وخت ضایع نه کړي او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځي.
راشلک پستر کوکی مخوشا راشلک پستر کوکی مخوشا پستر کوکی میں خوب شاید مست جٹا دپے غلطو شاید رنگ رنا دزل میں تو شاید زما تک مل گلے بنتو شاید جن میں نمنا گے گخن کگنا راشلک پستر کوکی میں خوب شاید راشلک پستر گوکی میں خوشا چت بل تم شوگری تڑے وڑشنا راشلک پستر گوکی میں خوشا راشلک پستر گوکی میں خوشا
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
نن بشپ زما د یار پکومت باندی جلوگر پکوم ہٹ پکوم دکان وی دکان بئے دخلے دروان وی شرم ولی بئے حسن کم ترکان وی پٹے وا بئے دمخ کم پتنگان وی رہان بئے پاکان کنا پاکان وی چویل دے خمس ما دل چھتے وار دیار دتلو بدل بلی نچویل دے خمس ما دل چھتے وار دیار دتلو بدل منزل پے سبا کرت سوکھوی نہ پوہے جم چھپ سادوی کبھوی پچ شان بش کست زہر بزروی لطخ مو پے تزلت غم بخلوی دم قدم بئے خلے دم اخبوی رانج کڑے بئے چا خاور دبی سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوری چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوریم یار پسفت لپ کوریم بچان بش کست درومی پلارے مگر دونوں آلو دس پن روک ساری پخار دبے کسے پارے پارے آبے لے بئے وہی دوینو